アワサメラジオ。
السلام علیکم او سهار بخیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په پیل کې دوی سهارنۍ خبری مجلې اوري چې هر یوه دیرش دقیقې ده. په لومړي نیم ساعته خبری مجله کې مو د سر راپور دادی چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې هڅو ته به له افغان حکومت سره یو ځای دوام ورکوي. نن دوشنبه ده، د غبرګولي یا جوزا یولسمه د جون اوله. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د امریکا یو عالی رتبه چارواکی وایي قطر موافقه کړې چې په موقت ډول به د طالبانو پر هغو پنځو مشرانو د سفر بندیز وغځوي چې تیر کال له یوه امریکایي سرتیري سره تبادله سول. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان ځواکونه په یوازې ځان کولی سي وسلوال مخالفان وځپي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د ټروریزم په ملاتړ تورن کړ. د امریکا یو عالی رتبه چارواکی وایي قطر موافقه کړې چې په موقت ډول به د طالبانو پر هغو پنځو مشرانو د سفر بندیز وغځوي چې تیر کال له یوه برمته سوي امریکایي سرتیری باو برګډال سره د تبادلې پر مهال له ګوانتانامو زندانه خوشې سول او اوس په قطر کې اوسي. دغه چارواکي غربي خبري اژانسونو ته ویلي دغه بندیز به تر هغو نافذ وي چې پر اوږدمهالې حل لارې ډیپلوماتیکې خبرې بشپړې سوي نه وي. د 2014 میلادي کال په می میاشت کې د برګډال د تبادلې له مخې باید دغه بندیز نن ختمېدلی. دغه چارواکي د نوم نه ښولو په شرط وویل چې دغه پنځه پخواني طالب مشران دا مهال په قطر کې دي چې پر سفر به یې بندیز وي او پر دوی شدیده څارنه کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت او د سولې عالي شورا د سولې د خبرو اترو دوام ته ژمن دي. تفصیل په څو شیبو کې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان ځواکونه په یوازې سر کولی سي وسلوال مخالفان وځپي. جنرال جان کیمبل پرون د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل چې د هیواد په جنوب کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات د افغان ځواکونو د قوت نښه ده. اجرایه ریاست په یو بیان کې وایي شغلی عبدالله په هیواد کې د افغان ځواکونو وروستیو عملیاتو ته په اشارې سره په ټول هیواد کې د وسلوالو مخالفانو د پټنځایونو د له منځه وړلو په مقصد د پوځي عملیاتو د پراخېدو غوښتنه وکړه. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې د دفاع وزارت لپاره د کاندید معصوم ستانکزي د تحصیل او تابعیت اسناد به د روانې اونۍ تر پایه ولسي جرګې ته واستول سي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په پارلماني چارو کې د دولت له وزیر څخه وغوښتل چې دغه اسناد ډیر ژر ولسي جرګې ته واستوي. که اسناد قانونی ستونزه ونه لري تایید بسی او د رئیسانو کمیټه به د دفاع وزیر د پلانونو د تشریح ورځ مشخصه کړي او د پوښتنو او ځوابونو له پروسې وروسته به په هماغه ورځ د اعتماد رای لپاره صندوق شیشول سي. ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا لس ورځې مخکې ښاغلی ستانکزی د دفاع د سرپرست او کاندید وزیر په توګه معرفي کړ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د ټروریزم په ملاتړ تورن کړ. عادل الجبیر وویل ایران یوازنی هیواد دی چې د یمن، لبنان او د سوریې په شان د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. جبیر دغه څرګندونې له خپل مصري سیال سمی شکری سره په کتنه کې وکړې.
موږ
د ایران کړوړه غندو. هغه پارونکي اقدامات چې ایران یې کوي منفي دي او د ټروریزم ملاتړ ګڼل کیږي. عادل الجبیر دغه څرګندونې د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په بهیر کې وکړې. د یمن د تبعیدي حکومت یو ویان پرون وویل چې عمان د امریکایي ډیپلوماتانو او د یمن د شیعه حوثي یاغیانو ترمنځ د بېسارو خبرو اترو کوربه دی. د یمن د تبعیدي حکومت ویان راجا بادی وایي دا خبرې د امریکا په بلنه ترسره کیږي او د یمن تبعیدي حکومت چې په سعودي کې دی راري برخه نه پکې لري. بادی وویل چې د حوثي یاغیانو پلاوی به په یوه خصوصي امریکایي الوتکې کې عمان ته ورسول سي. د عراق صدراعظم حیدر العبادی وایي د 2014 میلادي کال په اوړي کې کله چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر شمالي ښار ولکه ټینګه کړه د عراق امنیتي ځواکونو 2300 هومري یا زغرول ګاډي له لاسه ورکړل. عبادي وایي نور پوځي وسایط هم د موصول د سقوط په وخت کې د داعش لاسته ولوېدل. د عراق د امنیتي ځواکونو د ورکو سویو هومري زغرولو ګاډو د هر یوه ارزښت په دې پورې تړلی چې څومره وسایل پکې ځای پر ځای سوي. خو په 2014 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 590 میلیونو ډالرو په اټکلي ارزښت پر عراق د زرو هومري ګاډو چې په ماشینګڼو د لاسي بم په لانچر پرمختللو زغرو او نورو وسایلو سنبال دي خرڅلاو تایید کړ. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون وویل چې د اوکراین جګړه ځپلی اقتصاد منفي لوري ته روان دی او په 2015 میلادي کال کې به یې اندازه منفي 9 ته راټیټه سي. IMF وایي د دې سقوط علت تر ډیره د اوکراین په ختیځ کې روان کړکیچ دی. IMF په یو بیان کې چې پرون خپور سو اټکل کړی چې د اوکراین اقتصادي وده به منفي 9 ته راټیټه سي او د کال د پای انفلاسیون به یې په سلو کې 6.4% وي.
د هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.0 ټیټه 14. په کندهار کې آسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 9.0 ټیټه 22. په هرات کې آسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 6.0 ټیټه 14. مزار شریف آسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 9.0 ټیټه 24. جلال آباد آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.0 ټیټه 18. غزنی آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه 19. ګردیز آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 8. بامیان آسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 4. او په بدخشان کې به هم آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 9.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د سولې علي شوروي د سولې هڅو ته به له افغان حکومت سره یو ځای دوام ورکوي.
خلک د افغانستان د سولې علي شورا دې ته ژمنه ده چې د سولې په راوستو کې به هره ممکنه هڅه کوي.
افغان چارواکي په فرا کې د داعش وسلوال له ماتې سره مخامخ سوي او پاتې کسان یې وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي.
داعش خو چې دي 15 کسه ځینې وژلي دي، دا نور هم نه کومه تسلیم کړي دي.
یوه تازه څېړنه ښیي چې د روان میلادي کال له پیله څه باندې 9,6000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي.
اکثره اوږدمهاله بې ځایه شوي وګړي چې د لویو ښارونو په لمنو کې اوسي په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي.
د پاکستان صدر اعظم او نورو سیاستوالو د میا افتخار حسین نیول کېدل وغندل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د ټروریزم په ملاتړ تورن کړی. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او تر 9:30 بجو نور مسایل هم څېړو. د سولې علي شوروي چې د سولې هڅو ته به له افغان حکومت سره یو ځای دوام ورکړي. په داسل کې چې افغان چارواکي په ټول هیواد کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پوځي عملیاتو د پراخېدو خبر ورکوي. د سولې د علي شورا یو مسؤل مقام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د روان کړکیچ د حل یوازینۍ لاره لا هم د سولې خبرې دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره روانې هڅې دوام وکړي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی او افغان حکومت هم په وړاندې پوځي عملیات پراخ کړي دي. د سولې د عالي شورا یو مقام وایي چې حکومت او د سولې شورا د سولې د خبرو اترو دوام ته ژمن دي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو د څانګې مشر مولوي حبیب الله فوزي ازادۍ راډیو ته وویل جګړې که هر څومره دوام وکړي د حل لارې آخر سوله او خبرې دي.
طالبان خپل فشار راوړي او افغانستان حکومت حق لري چې خپل وطن ساتنه او دفاع وکړي. خو جنگ هر څومره ادامه پیدا کړي بیا به هم مسله په سوله باندې حلېږي. او زه عقیده لرم چې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک او د افغانستان د سولې عالي شورا دې ته ژمنه ده چې د سولې په راوستو کې به هره ممکنه هڅه کوي.
د سولې علي شورا د سولې د خبرو په برخه کې د حکومت د ژمنې ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې افغان چارواکو په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د پراخېدو خبره کړې. د افغان وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه شهیم پرون په کندهار کې د 215 اتل قول اردو سرتیرو ته په وینا کې وویل چې د افغان سرتیرو قاتلان بلې دې وروسته ونه بخل شي. په همدې غونډه کې د 215 اتل قول اردو قومندان جنرال داود شاه وفا هم د ملي اردو له سرتیرو وغوښتل چې مخالف وسلوال د جګړې په ډګر کې نیسي نه بلکې ودې وژني.
یو اسلامی لار په اساس باندې د ده مرګ موږ ته داسې روا دی لکه یو چر چې الالی او لبی نه وړي. موږ به ټول به علمي قوانین جنګي قوانین مراعت کړو، ولې په جنګ کې حلوا نه توضیح کېږي چې زما پرسونل تر تاجید د دښمن لاندې راسي داسې برخورد سره وکړي چې شې چې سلاوې پر استعمال کوي.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله تیره ورځ د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان کیمبل سره په کتنه کې وویل چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې به د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پراخ شي. اجرائی ریاست په یو بیان کې د ښاغلي عبدالله له قوله زیاتوي چې په ټول هیواد کې به د مخالفینو پټنځایونه په نښه شي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي او ځینو نور امنیتي چارواکو لکه د کندهار د امنیت قمندان هم مخکې تر دې ورته څرګندونې کړې.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکړي. افغان امنیتي چارواکي دا کوي چې په فراه ولایت کې تر لس ورځنۍ جګړې وروسته د داعش وسلوال ټول له منځه تللي او پاتې کسان یې وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي دي. مستقلو منابعو دغه راپورونه نه دي تایید کړي. تفصیل له احمد شاه فطرت نه اوري.
د دولت وسلوالو مخالفانو او داعش ډلې ته منسوب کسانو ترمنځ تېر ورځ وروستۍ جګړه د فراه ولایت خاک سفید او انردرې ولسوالۍ په منځ کې وشوه. په دې جګړې کې داعش د ډېرې 15 تنه ووژل شوه او نور کسان هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. د فراه ولایت خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزي ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډلې ته منسوب کسانو د وسلوالو طالبانو په وړاندې ماته ومنله او ټوله ډله یې له منځه ولاړه او څه چې پاته وه هغه هم د دولت د وسلوالو مخالفانو سره یوځای شوي دي. د ولسوال په خبره په فراه ولایت کې داعش ډلې عمومي مشر ته هم وسلوالو طالبانو په دې شرط معافي ورکړي چې نور به وسلوال فعالیت نه کوي.
داعش خو چې دي 15 کسه ځینې وژلي دي، دا نور هم نه کومه تسلیم کړي دي. د یو مولي مالک ته 15 شپږ کسه دي څه چې بلاله تور بیرغ نه د سپین نه د تور بیرغ اجازه لري په افغانستان کې. خو یو عادي سړي په توګه ژوند کولای شي، نه به د طالبانو سره کولای شي چې یو ځای شي او نه به هم هغه داعش مشر خو ځینې خراب کړی. هغه نور خلک هم چې دي و نورو چې ویلي دي چې کولای شي چې څه برسه د طالبانو سره یو ځای شي.
د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته تر کابل له سرو د جګړې د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې داعش ډلې ته منسوب وسلوالو ماته ومنله او افغان امنیتي چارواکي هم دا تاییدوي چې نور به په فراه ولایت کې داعش ډلې په نامه وسلوال شتون ونه لري.
آزادی خبری مجله اوري.
د ملکیانو د ژغورنې د ډلې یوه تازه څیړنه ښیي چې د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه څه باندې 9,00,000 او 6,000 کسان په افغانستان کې له خپلو سیمو د جنګونو له کبله بې ځایه سوي دي. قسیم سولمل او په دې اړه نور تفصیل.
د نامنیو زیاتوالی د خلکو لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړي او ان ځینې مجبور سوي څو د مخالفینو لیکو ته ورګډ سي. دا هغه مسله ده چې د ملکیانو د ژغورنې ډلې یې په اړه څېړنه کړې او دا وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغه ډلې یو تازه څېړنه ښیي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه د افغانستان له ناامنو ولایتونو څخه 9,04,000 تنه بې ځایه سوي دي. د ملکي وګړو د ژغورنې د ډلې یو غړي محمد نبي تدبیر د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
اکثره اوږدمهاله بې ځایه شوي وګړي چې د لویو ښارونو په لمنو کې اوسي په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. د یادولو وړ ده چې د مهاجرو او راستنیدونکو وزارت تر اوسه د بې ځایه شوو لپاره کومه خاصه او ځانګړې بودیجه هم نه لري.
دا ارقام ښیي چې په افغانستان کې د بې ځایه سو وګړو شمیر د 2014 میلادي کال په مقایسه دوه برابره زیات سوی دی. دغه ډله په خپل راپور کې په کندز کې 20,000 بې ځایه سو کسانو ته اشاره کوي چې دا خلک له پاکو اوبو، خوراکي موادو، ښوونې او روزنې بې برخې دي او ځینې زاړه او ماشومان پکې مړه سوي هم دي. د ملکي وګړو د ژغورنې ډلې په راپور کې د غرض راغلی چې د نامنوي ترڅنګ بې وزلي، د خوراکي موادو کمښت، قومي شخړې او له ښوونې او روزنې څخه لریوالی د دې لامل ګرځېدلی څو زیات شمېر خلک له کلو او بانډو څخه کابل ښار ته راسي. دا ډله په دې برخه کې د کډوالو چارو وزارت پر کړنو انتقاد کوي او وایي چې دغه وزارت تر اوسه د بې ځایه سو لپاره روښانه پالیسي هم نه لري. خو د کډوالو چارو وزارت د بې ځایه سو وګړو د چارو مسؤل مهرخدا سبار د څرګندونې ردوي.
خانواده ها همه روزه تقریبا حدود 300 تا 400 خانواده
دیوی هر روز درې تر څلور سوه کورنۍ پورې مرستې ترلاسه کوي. یو شمېر وروسته تر دې چې په ولسوالۍ کې امنیت ټینګېږي خپلو سیمو ته ګرځي، چې د کډوالو چارو وزارت بیا په دوهم پړاو کې له هغو وزارتونو سره چې پراختیایي خدمات ترسره کوي مرستې رسوي. راپورونه وایي چې دا مهال سلګونه کسان په بدخشان، سرپل، کندز، هلمند، بادغیس او بغلان کې له خپلو مینو بې ځای سوي او له خپلو کورنۍ سره د افغانستان نورو سیمو په ځانګړې توګه کابل کې ځای پر ځای سوي دي. د ملکیانو د ژغورنې ډله خبرداری ورکوي چې که حکومت له دغو خلکو سره ژر تر ژره مرستې ونه کړي نو یو انساني ناورین به رامنځته سي.
د امریکا یو عدد به چارواکي وایي قطر موافقه کړې چې په موقت ډول به د طالبانو پر هغو 15 مشرانو د سفر بندیز وغځوي چې تیر کال له یوه برمتصیبي امریکایي سرتیري باو برګډال سره د تبادلې پر مهال له ګوانتانامو زندانه خوشې شول. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان ځواکونه په یوازې ځان کولی سي چې وسلوال مخالفان وځپي. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې د دفاع وزارت لپاره د کاندید معصوم ستانکزي د تحصیل او تابعیت اسناد به د روانې اونۍ تر پایه ولسي جرګې ته واستول سي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړ. یمن د تبعیدي حکومت یو ویان پرون ویل چې عمان د امریکایي ډیپلوماتانو او د یمن د شیعه حوثي یاغیانو ترمنځ د بېسارو خبرو اترو کوربه دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي په 2014 میلادي کال په اوړي کې کله چې اسلامي دولت ډلې یادایش پر شمالي ښار ولکه ټینګه کړه د عراق امنیتي ځواکونو 2300 هومري یا زغرول ګاډي له لاسه ورکړل. او د پیسو نړیوال صندوق پرون ویل چې د اوکراین جګړه ځپلی اقتصاد منفی لوري ته روان دی او په 2015 میلادي کال کې به یې اندازه منفی 9 ته راټیټه سي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واوریدل. او اوس هم نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
هندي اکانومیک ټایمز ورځپاڼه پاکستاني چارواکو ته د افغان ولسمشر د استولي لیک په اړه په یو مطلب کې لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی په دغه لیک کې له پاکستان څخه د طالبانو پر ضد جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د تروریزم په وړاندې د همکارۍ د زیاتوالي دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې نوموړی په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د یوه تفاهم لیک پر سر له سختو انتقادونو سره مخ شوی دی. ورځپاڼه وړاندې لیکي غنی په دغه لیک کې چې محتوا یې چارواکو له رسنیو سره شریکه کړي د اسلام آباد له ملکي او پوځي مشرانو څخه غوښتنه کړې چې د طالبانو پسرلني عملیات وغندي او هم یو ځل بیا د پولي اخوا د سخت دریدو وسلوالو د پناه ځایونو د لمنځه وړلو لپاره د کابل د اوږدې مودې پر غوښتنې ټینګار کړی دی. د ورځپاڼې له دې لیکنې سره سم اشرف غنی د غرض له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د طالبانو د پېښور او کوټې د مشرتابه شوراګانو غړي د نظر بند کړي او د حقاني شبکې غړي د په افغانستان کې د وروستي تروریستي کمپاین په خاطر بندې کړي. د ورځپاڼې په وینا د طالبانو په وړاندې جګړه کې د پاکستان ښکېلول د اشرف غنی د حکومت پر هغې پالیسۍ کې ستر بدلون په ډاګه کوي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د دې هېواد په وړاندې مخته وړله. هغې اسلام آباد د افغانستان پر بې ثباتۍ تورن کړی و. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د کندهار د امنی قمندان په اړه په یو مطلب کې لیکي جنرال عبدالرازق وایي له دننه نور حساب ورک شوی چې څو ځلې به طالبانو پرې د حملو هڅې کړې وي. د ورځپاڼې په وینا 29 کلن عبدالرازق په 2001 کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د قدرت او هم د دښمنانو د موندلو مزل پیل کړ. دغه د امریکایي پوځیانو لخوا روزل شوی د سرحدي پولیسو ځوان افسر چې د پخواني افغان ولسمشر د اعتماد وړ شخص او نن یو شتمن قوي سړی دی په یاغیانو او ملکانو کې یو شان ویره خپره کړې ده. د نیویارک ټایمز په وینا خو له دې ټولو سره سره د افغانستان په جنوب کې تر ټول پیاوړی دغه شخص نن له یوه داسې حالت سره مخ دی چې ده ورسره عادت نه درلود، اندېښنه او ویره. د افغانستان په سیاست کې وروستي بدلون ته په پام سره جنرال عبدالرازق ګمان کوي چې نور به هغه لاسته راوړنې چې د طالبانو د فعالیت مرکز کندهار په یو امن ځای بدل کړی دی دی د نویو بدلونونو له لړۍ ونه ژغوري. د نیویارک ټایمز په وینا ویل کېږي اشرف غنی د سیمه ییزو چارواکو د تبدیلۍ په ترڅ کې غواړي د هغه پر ځای کندهار ته نوی د امنی قمندان وټاکي. د ورځپاڼې په لیکنه جنرال عبدالرازق چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دی اشرف غنی ځکه ورته پام اړولی چې غواړي د خپل هیواد حیثیت او اعتبار لوړ کړي.
ازادي راديو سهارنه خبري مجله اوري که د انټرنټ اسانتي لري کولای سي چې د ازادي راديو ټولي اوسنۍ او پخواني خبرونه د ازادي راديو پر وی پاڼه ولولي چې ادرس یې د ازادي راديو ډاٹ کام یا هم ازادي راديو ټکی او ار جی. ازادي راديو په فیسبوک کې هم پیدا کولای سي. تاسو هم کولای سي چې د ازادي راديو خپل فیسبوک پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په باسونو کې برخه واخلي. ادرس یې د فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي راديو. د بلوچستان په مستون کې د ورځې مخ کې د وجل سوی 22 تنو د وجل کېدو پر خلاف پرون په بلوچستان کې بشپړ کاربندیز اعلان سوی وو. د کوټه 100 تنو اوسیدونکو د مستون د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وایي.
زما نوم مسراجان کاکړ دی، زه د بوري اوسیدونکی یم. په پرون څخه واقع سوی د مستون کې د دې په حواله نه په کوټه ښار کې ډېر مکمل شټډاون هړتال دی. موږ د دې حمایت کړی دی. د هړتال او ډېر ښه ورته دوکانداران د دوی له دې کورو سره په دې غم کې شریک دي. دا کوم 22 کسان چې په دې واقع کې قتل شوي دي، موږ د دې ډېر سخت مزمت کوو او بالکل ډېر سخت په دې پریشان یو. موږ دا یو چې دا بالکل انسانان نه دي، دا یو نورې بلاوې دي. دا واقع سې پېښه سې کړې ده.
زمانم زین الدین د کوټي اوسیدونکو يم. دا یو انتهایي ناوړه او دردناک واقع ده او نن د کوټي ښار شهريانو په انتهایي در سره او په خپل خوښه سره ټول دوکانونه حتی کې چې د تړکو کې هم بند دي او یکی یو سړی هم په ښار کې موجود نسته. ښار ټول غمګین دی او خوابدې دی. یو خوا هغه سیاسي هړتالونه چې په زور او جبر سره په خلکو په زور دوکانونه بندوي، لیکن نن عوامو خپله خوښۍ خپله دردناکه خوابدي په ډېر اتفاق او اتحاد سره ښکاره کړی.
زمانم نکب دی که کوټه وسیدونکو يم. دې موږ په زور مزمت کوو. عمر د کوټه شاریانو ډېر په ښه انداز باندې دوکانونه بند کړل. دا خو مسافرانو چې دوی تللې خپل کارو ته او دوی نه سیاسیان وې نه د دوی یو تنظیم سره تعلق و. ډېر ناروا وسول، ظلم وسو. حکومت سمر دا غافل کو، د اف سي سره اپیل کو، د آرمي سره اپیل کو چې دوی دا کم خلک وي زر گرفتاره شي او د عدالت مخ مخامخ.
زمانو شنسلاد زخپل اسټوډنټ چمو سره مستنګ واقع سره ده. په هغه باره کې ګرد بازار بند دی، کلل ته ټارګټ وسی، کلل ته ټارګټ وسی. دا یو هفته کې ورو ده بازار بند دی، دا خلک کونه ګرد بند دی.
کوم ورځل چې د بلوچستان په مستون کې د ورځې مخ کې د وجل سوی 22 تنو د وجل کېدو پر خلاف پرون په بلوچستان کې بشپړ کاربندیز اعلان سوی وو. ځای خلکو دغه پیښه غندلې او د دغه سينورو چودنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر اوبه جوړسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلې سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوښیست سهارنۍ خبري مجله اوري او سم د سیمې او نړۍ په اړه راپورونه ته مخه کوو. په اصل کې چې د خیبر پښتونخوا پولیسو د یکشنبې په ورځ د عوامي نېشنل ګوند جګپړې غړی میا افتخار حسین د تحریک انصاف ګوند د یوه سیاسي کارکوونکي د وژنې په تور نیولی او زندان ته یې اچولی. د پاکستان صدراعظم نواز شریف او د دې هیواد یو شمېر نورو سیاستوالو د پښتونخوا د ایالتي حکومت دغه کړنه په کلکو ټکو غندلې او دغه پیښه یې یو سیاسي غچ بللی دی. د میا افتخار حسین د نیونې او په دې اړه د پاکستاني سیاستوالو د غبرګونونو په اړه زموږ همکار زبیح الله شفق له پېښوره د رپورټ شالي ژلې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ګډون د هیواد ګڼ شمېر سیاستوالو په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو لخوا د عوامي نېشنل ګوند جنرال سکرتر او د دې ایالت د اطلاعاتو کلتور د پخواني وزیر میا افتخار حسین په نیولو اندېښنه څرګنده کړې او دا سیاسي غچ بللی دی. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم شریف د یکشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا د امنیتي ادارو لخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو سیاسي کارکوونکي د وژنې په تور د میا افتخار حسین په نیولو اندېښنه ښودلې او د دې ایالت د پولیسو او استخباراتي ادارو ته امر کړی چې په دې لړ کې د جدي پلټنې وکړي. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې میا افتخار یې تر هغې وروسته ونیو چې د هغه په پلرني ټاټوبي په بو کې د تحریک انصاف ګوند یو کاندید د عوامي نېشنل ګوند کاندید ته ماتې ورکړه، چې په نتیجه کې د دواړو ګوندونو د پلویانو ترمنځ نښته وشوه چې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو سیاسي کارکوونکی ووژل شو. په عین حال کې د پاکستان د پیپلز ګوند مرستیال مشر او د دې هیواد پخواني ولسمشر آصف علي زرداري هم د پولیسو لخوا له ثبوت پرته د میا افتخار حسین نیول په کلکه ټکو غندلي او د خیبر پښتونخوا پر حکومت یې غږ کړی چې په دې ایالت کې دی له سیاسي غچ اخیستنې لاس واخلي. د زرداری په خبره د پولیسو لخوا له ثبوت او دلیل پرته د جګپوړي سیاستوال نیول د دې خبرې غمازی کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي ګوند نه بلکې د دیکتاتور حکومت دی. که څه هم امنیتي چارواکي وایي چې د وژل شوي کس کورنۍ د دې پیښې په اړه پر میافتخار حسین او د هغه پر ساتونکي اچولی، خو د دې تر څنګ دا هم وایي چې تر دې دمه لا څرګنده نه ده چې آیا رښتیا هم دغه کس د میافتخار حسین په امر وژل شوی او که د خپل ګوند پلویانو په هوایي ډزو کې ژوند له لاسه ورکړی. میافتخار حسین د نوښار سیمه ییزې محکمې ته تر راوستو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو پر جلوسې ډزې نه دي کړي، بلکې دغه ګوند غواړي چې په دې ډول کړنو خپل سیاسي مخالفین وویروي. ټولو ته معلومه ده چې ما څه نه دي کړي. کله چې هغوی پر ما برید وکړ نو هغوی سل په سله زما د وژنې لپاره راغلي وو، خو پولیسو او پوځیانو یې مخه ونیوله. که چیرې پوځیان پر وخت نه وای راغلی او د قهرېدلي جلوس مخه یې نه وای نیولی، نو ښایي نن زه دلته نه وای ولاړ. له بلې خوا د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په خیبر پختونخوا کې د پولیسو لخوا د عوامي نېشنل ګوند د جګپوړي غړي په نیولو کې د خپل حکومت لاس لره رد کړل او ویې ویل چې حکومت یې په دې ایالت کې پر سیاسي غچ اخیستنې باور نه لري. په خیبر پختونخوا کې د شنبې په ورځ بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې په نتیجه کې د دې ایالت د مرکز پېښور او نورو ښارونو په یو شمېر انتخاباتي حوزو کې د بې نظمۍ او د مخالفو سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ نښتې وشوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او 3 زیات ټپیان شول. که له یوې خوا د غیر دولتي نتیجو له مخې تر دې دمه په دغه ټاکنو کې د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند تر ټولو ډېرې څوکۍ ګټلې دي، نو له بلې خوا ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه پر دغه ګوند تور لګوي چې په بلدیاتي ټاکنو کې پراخه درغلي کړې او د خپلو کاندیدانو د بریالي کولو لپاره یې له هر ډول نامشروع لارې کار اخیستی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام د ازادي رادیو د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل سي. د لس بجو په خبرونه کې د راپورونو او نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه درته لرو. د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د ټروریزم په ملاتړ تورن کړی. عادل الجبیر د یمن روانې جګړې ته په اشاره همدغه راز ویلي چې ایران د سیمې په چارو کې لاسوهنه کوي. الجبیر پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو پر مهال وویل چې سعودي عربستان به د ایران د دې لاسوهنو په وړاندې چوپه خوله پاتې نه سي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اوریدلی سئ.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پر ایران نه یوازې د تروریزم د ملاتړ تور ولګاو، بلکې دا ټینګار یې هم وکړ چې تهران باید د نورو هیوادونو په چارو کې له لاسوهنې او هغو اقداماتو لاس واخلي چې د سیمې ګټو ته زیان اړوي. ښاغلي جوبایر زیاته کړه ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریې په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. جوبایر دا څرګندونې له خپل مصري سیال سامي شکري سره په کتنه کې وکړې او ویې ویل:
نحن نرفض اعمال ایران الاعمال المشاغبه.
موږ د ایران کړوړه غندو. هغه پرونکو اقدامات چې ایران یې کوي منفی دي او د تروریزم ملاتړ ګڼل کیږي. ښاغلی جوبایر زیاته کړه سعودي عربستان به په سیمه کې د ایران د لاسوهنو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي او مقابله به ورسره وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې هیواد به یوه ورځ له ایران سره ښه اړیکې ولري. موږ هغې ورځې ته سترګې په لاره یو چې وکولی شو له ایران سره ښه اړیکې ټینګ کړو، که څه هم دا هر څه د ایران له اقداماتو سره تړلي دي. عادل الجبیر دا څرګندونې د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړې. د یادونه وکړه چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریز لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي یاغیانو پر ضد چې ایران یې په ملاتړ تورن دی هوایي حملې روانې دي. مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. د ائتلاف له مارچ میاشتې راهیسې د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلوي وسلوالو پر سنګرونو ممبرې پیل کړي دي. ایران د حوثي شیعه یاغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه ردوي. حوثي یاغیانو د روان کال په پیل کې د یمن پر زیاتو سیمو ولکه ټینګه کړه. تهران په یمن کې د بمباریو د پای ته رسېدو او د سیاسي ډیالوګ د پیل غوښتنه کړې ده.
د ژوند رنګونه.
دمانم محمد سبحان ته د پامان ته حلره اوسیدونکو هم
د ډوله خو په خور आवाज وا هم دا څلور کاله مخکې ملته او دا د منګ خپلوانو د خپل قریه خلکو ابراهيم خیل کوچانو هوټل کې واده و بیا نو ال پاس ته موټر پر راکته کړه په ډوله کې راکته کړه د ډوله منګ خپل سترګ باندې ودره لو وې د ریټی کا شال نه خمه پیاور ټول زری او ګل ګل کاری شوی و. حتی دا څلور نه پای څلور نفر په وګو باندې نیسی، دغه هم رنگ شوی او بیا ګل ګل کاری شوی. داسې ډېر قسم په خپل بیا خاندان ورسره کچې نه ویله کور رخصتیږي په سر ډولۍ کې، بلکې ډېر کله په سایل ساتیري سره رواج سرته ورسه. بیا هغه په لیموزین موټر کېنوله، بیا لاړه خیرخانه کې هلته یې شاک کور، هلته بیا بوتلن. پخوا دا رواجونه ډېر ښه و، برکتونه ورسره و. د خلکو ساعت هم ساتیر و، یو رسمي عنانات و، خلکو هم جالبه تمام شي. خو اوس پخوا چې دا استفاده کېدله د ضرورتونو په خاطر باندې، ځکه چې پخوا موټر نه و، لارې نه و، د ډولۍ په نیم متر ځای کې یعنی نفر زایدله چې دغه ډولۍ په اوږو باندې وچته و، بس روانېدل.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست، اوس له ستار فروخ سره اوسئ چې دویمه سهارنۍ خبري مجله وړاندې کوي.
تشکر آقای صالح، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان شد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی اکرام مسکنیار در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. امروز دوشنبه 11 جوزای سال 1394 شمسی برابر است به اول ماه جون سال 2015 میلادی. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که با وجود شدت یافتن جنگ در این کشور، با تلاش‌های صلح نیز ادامه می‌دهد. همین در صدر گزارش‌های ما در این 30 دقیقه قرار دارد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور می‌کنیم و صحبت جالب در رنگ‌های زندگی نیز جای دارد. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب و گزارش‌های این مجله خبری، تازه‌ترین خبرها. قطر توافق کرده است که تحریم سفر بر 5 تن از رهبران برجسته طالبان را به طور موقت تمدید نماید. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید نظامیان افغان به تنهایی می توانند شورشیان را سرکوب کنند. و وزیر خارجه عربستان سعودی ایران را به مداخله در امور منطقه متهم کرده است. تفصیل اخبار. یک مقام ارشد امریکا میگوید قطر توافق کرده است که تحریم سفر بر 5 تن از رهبران برجسته طالبان را به طور موقت تمدید کند. این چهره های گروه طالبان سال گذشته در بدل رهایی بوبرگدال، سرباز امریکایی، از زندان گوانتانامو آزاد شدند. رسانه های خبری غربی از این مقام نقل کردند که دیروز گفته است این تحریم تا زمان نافذ خواهد بود که گفتگوهای دیپلماتیک برای راه حل درازمدت تکمیل شود. قرار بود به اساس تبادله برگدال در ماه می سال 2014 میلادی این تحریم ها امروز به پایان برسد. این مقام به شرط فاش نشدن نامش گفته است که این 5 زندانی پیشین طالبان اکنون در قطر هستند و تحریم بر سفر آنها نافذ می باشد و از آنها نظارت شدید صورت می گیرد. مقام های امریکایی به روز شنبه گفتند که اداره رئیس جمهور باراک اوباما روی رسیدن به یک توافق با قطر نزدیک شده است تا این تحریم برای 6 ماه تمدید شود. بوبرگدال سرباز امریکایی برای 5 سال در قید طالبان بود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که با وجود شدت یافتن جنگ در افغانستان به تلاش‌های صلح ادامه خواهد داد. مولوی حبیب الله فوزی مسئول روابط بین المللی این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت که شورای عالی صلح و حکومت به ادامه تلاش‌های صلح متحدند. این در حالی است که شماری از مقام‌های افغان از گسترش عملیات نظامی ضد شورشیان در سراسر کشور خبر می‌دهند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید که نظامیان افغان به تنهایی می توانند شورشیان را سرکوب کنند. جنرال جان کمپل در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز گفت که راه اندازی عملیات نظامیان افغان در شرق و جنوب افغانستان نشان دهنده توانایی این نیروهاست. بر اساس اعلامیه ریاست اجرایی حکومت افغانستان، عبدالله عبدالله با اشاره به عملیات اخیر نظامیان افغان در بخش‌های مختلف افغانستان خواستار گسترش این عملیات شده تا مخفیگاه‌های مخالفان در سراسر کشور هدف قرار داده شود. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید اسناد و مدارک تحصیلی نامزد وزارت دفاع افغانستان و سندی که نشان بدهد محمد معصوم استانکزی تابعیت دوگانه ندارد تا آخر همین هفته به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت از دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی خواستند تا این اسناد را هرچه زودتر به ولسی جرگه بفرستد.
مگر اساس کدام اشکال قانونی و او شرایطی که در نظر گرفته شده در او مستلزم نباشه در او صورت مورد تایید قرار میگیره و میره به مرحله بعدی طرف کمیته رسا روز مشخص میشه که به کدام روز جناب دامزه کلانی تشریح برن و برنامه کاری خود تشریح بکنن و بعد از پروسه این سوال جواب در همان روز صندوق گذاشته میشه.
رئیس جمهور اشرف غنی آقای استانکزی را حدود 10 روز پیش به حیث نامزد و سرپرست وزارت دفاع معرفی کرد. ادامه اخبار. وزیر خارجه عربستان سعودی ایران را به مداخله در امور منطقه متهم کرده است. عادل الجبیر گفته است ایران یگانه کشور است که در امور کشورهای منطقه مانند لبنان، سوریه و یمن مداخله می کند. او ایران را به حمایت از تروریسم نیز متهم کرد.
نحن نرفض اعمال ایران الاعمال المشاغبه التي تقوم بها
ما اعمال ایران را محکوم میکنیم. اعمال تحریک آمیزی را که ایران انجام میدهد منفی و پشتیبانی از تروریسم است. جبیر این سخنان را پس از ملاقات با وزیر خارجه مصر در شهر قاهره دیروز ابراز کرد. جبیر در قطر افزود که در برابر این مداخله ایران سکوت اختیار نخواهند کرد. یک سخنگوی حکومت در تبعید یمن دیروز گفت که آمان مذاکرات بی سابقه میان دیپلماتان آمریکایی و شورشیان شیعه حوثی تحت حمایت ایران را میزبانی میکند. راجع بدی گفت که این مذاکرات بنابر تقاضای آمریکا برگزار شده و حکومت در تبعید یمن در آن شرکت نکرده است. بدی افزود که یک تیاره خصوصی آمریکایی نمایندگان حوثی ها را برای شرکت در این مذاکرات به مسقط انتقال داده است. حوثی ها و مقام های آمریکایی در این ادعا تبصره نکردند. و صدر اعظم عراق میگوید زمانی که جنگجویان گروه دولت اسلامی موصل را تصرف کردند، نیروهای امنیتی این کشور 2300 موتر زرهی از نوع هاموی را از دست دادند. جنگجویان در تابستان سال 2014 کنترل این شهر شمالی عراق را در دست گرفتند. حیدر العبادی صدر اعظم عراق دیروز گفت که این جنگجویان دیگر وسایل نظامی را نیز از نیروهای امنیتی عراق گرفتند. ارزش دقیق این هاموی ها بستگی به آن دارد که در این موترها چه مقدار زره، اسلحه و تجهیزات اکتشافی با تکنولوژی بالا به کار رفته است. در سال 2014 وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی 1000 هاموی به عراق را تصویب کرد. ارزش مجموعی این هاموی های زرهی مجهز با ماشیندار، نارنجک انداز و دیگر تجهیزات 579 میلیون دلار آمریکایی تخمین شده بود.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر مهم دیگر کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 24. جلال آباد آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 18. غزنی آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 19. گردیز آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8. بامیان آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4. و بدخشان آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 9.
ساعت 7:38 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از رادیو آزادی میشنوید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید با وجود شدت یافتن جنگ در افغانستان به تلاش های صلح ادامه میدهد.
خلق و دی افغانستان دی سولی عالی شورا دی تجمنه ده چه دی سولی براوستو که به هر ممکنه حتی کهی.
مسئول روابط بین المللی این شورا بود. در نشست به اشتراک نمایندگان شوراهای اقوام مختلف افغانستان در کابل روی نقش اقوام و شوراهای قومی در راستای تامین صلح و ثبات در کشور بحث شد. در ادامه برنامه نگاهی به مطالب روزنامه‌های بین المللی در مورد افغانستان هم می‌اندازیم. در ارتباط با تحولات منطقه و جهان می‌شنوید که وزیر خارجه عربستان سعودی ایران را به حمایت از تروریسم متهم می‌کند.
نحن نرفض اعمال ایران الاعمال المشاغبه التي تقوم بها ایران والاعمال السلبيه التي تقوم بها.
و در رنگ‌های زندگی یک صراف کنار سرک در کابل میگوید که روزانه چه مقدار اسعار خارجی خرید و فروش می‌نماید.
زیاد شوه 1-2000 3000 4000 شوه زیاد خرید فروش نمیشه. نرخ میگیریم از سرای شاهزادان نرخ میگیریم.
سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی اکرام مسکنیار در این مجله خبری رادیو زودی میزبان شما هستم. طور که پیشتر در خبرها شنیدید، یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان میگوید که تلاش‌های صلح را به طور مشترک با حکومت افغانستان ادامه می‌دهند. این مقام گفته که یگانه راه حل بحران جاری در افغانستان اجرای گفتگوهای صلح است. این در حالی است که شماری از مقام‌های افغان از گسترش عملیات نظامی ضد شورشیان در سراسر کشور خبر می‌دهند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
با وجود شدت یافتن جنگ در افغانستان، تلاش‌های صلح نیز ادامه خواهد یافت. این سخن را یک مقام ارشد شورای عالی صلح در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد. طالبان در این اواخر حملاتشان را افزایش دادند و حکومت افغانستان هم در مورد گسترش دامنه عملیات نظامی علیه طالبان سخن می‌زند. مولوی حبیب الله فوزی مسئول روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید این شورا و ارگ به ادامه تلاش‌های صلح متعهدند.
طالبان
فشار وارد می کنند و حکومت افغانستان هم حق دارد تا از وطن دفاع و پاسداری کند، اما هر قدر جنگ ادامه یابد مشکل با صلح حل می شود. من باور دارم که حکومت افغانستان، مردم و شورای عالی صلح متعهدند تا تلاش های ممکن را برای آوردن صلح انجام بدهند. این مقام شورای عالی صلح در حالی از تعهد حکومت نسبت به اجرای گفتگوهای صلح اطمینان می‌دهد که مقام‌های افغان از گسترش عملیات نظامی علیه مخالفان مسلح خبر دادند. دگر جنرال قدمشا شهیم لویدریستیز قوای مسلح افغانستان در حضور نیروهای قل اردوی 205 اتل در قندهار گفته است که از این پس قاتلان نظامیان افغان مورد عفو قرار نخواهند گرفت. جنرال داود شاه وفا قماندان قل اردوی 205 اتل نیز خطاب به نیروهای اردوی ملی گفته که شورشیان را در میدان نبرد دستگیر نه بلکه بکشند. بر اساس اصول اسلامی کشتن طالب به ما رواست، مانند این که یک مرغ را حلال می کنید و از بین می برید. ما تمام قوانین بین المللی جنگ را رعایت می کنیم، اما در جنگ حلوا تقسیم نمی شود. رئیس اجرایه حکومت افغانستان هم خواستار گسترش عملیات نظامی در کشور شده تا مخفیگاه‌های مخالفان در سراسر افغانستان هدف قرار داده شوند. بر اساس اعلامیه ریاست اجرایه حکومت، عبدالله عبدالله دیروز در دیدار با جنرال جان کمبل، کماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، این مسئله را مطرح کرد.
ژکفر احمدی گزارش می‌داد. در همین حال در نشست به اشتراک نمایندگان شوراهای اقوام مختلف افغانستان به روز یکشنبه در کابل روی نقش اقوام و شوراهای قومی در راستای تامین صلح و ثبات در افغانستان بحث شد. در این نشست مقام‌های وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان گفتند در نظر دارند تا با ایجاد یک مرکز زمینه به وجود آمدن هماهنگی میان شوراهای قومی را در کشور فراهم سازند. ویدا برکی جزئیات بیشتر دارد.
بانک اخیراً حکومت افغانستان تلاش‌های را برای آوردن صلح و ثبات در داخل و خارج کشور آغاز کرده است، اما وزارت سرحدات اقوام و قبایل نقش اقوام را در این راستا مهم می‌خواند. دهاتن از مسئولان شوراهای قومی کشور به همین هدف به دعوت این وزارت روز یکشنبه در کابل گرد هم آمده بودند. گلاب منگل وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان در این نشست گفت که اتحاد و همبستگی شوراهای اقوام می‌تواند در راستای تامین صلح در کشور مؤثر واقع گردد.
امروز یک بار دیگر در جهت زنده ساختن ساختارهای قومی که همیشه منافع ملی کشور را حفاظت کرده است و برای سهم ساختن و سپردن اختیارات به همین ساختارها در مسائل مهم ملی دست به کار شده ایم.
برخی از اعضای شوراهای قومی در این نشست روی نقش اقوام افغان در راستای تحکیم وحدت ملی، تامین صلح، ثبات و آشتی تاکید کرده گفتند که در چند سال اخیر توجهی چندان به ساختارهای قومی صورت نگرفته است. آنان از حکومت خواستند تا با در نظر داشت شرایط حساس کشور از اقوام مختلف حمایت کرده و برای نزدیک ساختن آنان تلاش نماید. ملک پایندگل رئیس شورای قومی شینوار در مورد گفت:
در حکومت گذشته به نقش بزرگان قومی آنطور که باید توجه می شد توجه صورت نگرفت. در حال حاضر تمام افغانها آرمان تأمین صلح را دارند. باید به این بزرگان موقع فرام گردد. اینها می توانند با طالبان گفتگو نمایند. این شوراها به همین هدف ایجاد شده، اما به شرطی که برایشان امکانات مساعد باشد.
در همین حال دکتر رحیم پشتونیار نماینده شورای قومی ترک میگوید که این شورا بر علاوه تلاش‌های صلح میتواند در راستای رسانیدن خدمات در مناطق دوردست با حکومت کمک کند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. ساعت 7:45 دقیقه از صبح وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم، اما پیش از آن فشرده تازه‌ترین خبرها را بشنوید. یک مقام ارشد امریکا میگوید قطر توافق کرده است که تحریم سفر بر 5 تن از رهبران برجسته طالبان را به طور موقت تمدید کند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید با وجود شدت یافتن جنگ در افغانستان به تلاش‌های صلح ادامه خواهد داد. جنرال جان کمپل قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید نظامیان افغان به تنهایی میتوانند شورشیان را سرکوب کنند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید اسناد و مدارک تحصیلی نامزد وزارت دفاع افغانستان و سندی که نشان بدهد محمد معصوم استانکزی تابعیت دوگانه ندارد تا آخر همین هفته به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد. وزیر خارجه عربستان سعودی ایران را به مداخله در امور منطقه متهم کرده است. عادل الجبیر گفته ایران یگانه کشور است که در امور کشورهای منطقه مانند لبنان، سوریه و یمن مداخله میکند. یک سخنگوی حکومت در تبریز یمن دیروز گفت که عمان مذاکرات بی سابقه میان دیپلماتان آمریکایی و شورشیان شیعه حوثی تحت حمایت ایران را میزبانی میکند. و حیدر العبادی صدر اعظم عراق میگوید زمانی که جنگجویان گروه دولت اسلامی موصل را تصرف کردند نیروهای امنیتی این کشور 2300 موتر زیرهی از نوع هاموی را از دست دادند. ساعت 7:47 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. از همراهیتان تشکر. حالا هم مقیم نایب نگاهی دارد به مطالب روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان.
روزنامه اکونومیک تایمز چاپ هند در مورد ارسال نامه رئیس جمهور افغانستان به مقامات پاکستانی مطلب را به نشر رسانده می نویسد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این نامه از پاکستان خواسته تا علیه طالبان اقدامات جدی را آغاز نماید. تقاضا برای افزایش همکاری بر ضد تروریسم در حال صورت می گیرد که رئیس جمهور غنی در این اواخر به خاطر امضای تفاهم‌نامه توسط ادارات استخبارات دو کشور به انتقادهای شدید مواجه است. روزنامه در ادامه می نویسد رئیس جمهور غنی در این نامه که محتوای آن به رسانه ها شریک ساخته شده از رهبران ملکی و نظامی پاکستان خواسته است که عملیات بهاری طالبان را محکوم کنند و بر تقاضای دوامدار حکومت کابل در ارتباط به از بین بردن پناهگاه های افراد مسلح در آن طرف سرحد تاکید کرده است. به نوشته روزنامه رئیس جمهور اشرف غنی در این نامه همچنان از پاکستان خواسته است که اعضای شوراهای رهبری طالبان را در شهرهای کویته و پشاور تحت نظارت قرار داده و شبکه حقانی را به خاطر کمپاین حملات تروریستی اخیرشان دستگیر نموده زندانی نماید. روزنامه اکونومیک تایمز در ادامه می نویسد دخیل ساختن پاکستان در جنگ علیه طالبان تغییرات کلی در پالیسی حکومت اشرف غنی را برملا می سازد که حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در برابر پاکستان در پیش گرفته بود. رئیس جمهور کرزی اسلام آباد را به ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان متهم می کرد. روزنامه نیویورک تایمز یک مقاله را درباره قمندان امنیه قندهار به نشر رسانده می نویسد. جنرال عبدالرازق می گوید دیگر نمی تواند حساب کند که طالبان چند بار حمله بر وی را تلاش کردند. با نوشته روزنامه عبدالرازق که 37 سال عمر دارد پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی راه رسیدن برای قدرت را آغاز کرد که دشمنان در قبال داشت. عبدالرازق این افسر جوان قوای سرحدی که توسط نیروهای نظامی آمریکا آموزش دیده یکی از اشخاص با اعتماد رئیس جمهور سابق افغانستان بوده و اکنون یک شخص قوی و ثروتمند به شمار می رود که در میان شورشیان و افراد غیر نظامی به گونه ترس ایجاد کرده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد با وجود همه عبدالرازق این شخص قدرتمند در جنوب افغانستان امروز در یک وضعیت قرار گرفته که او خود با آن عادت نداشت، یعنی نگرانی و ترس. با در نظر داشت تغییرات اخیر سیاسی در افغانستان جنرال عبدالرازق گمان می کند که آن دستاوردهای او که قندهار این مرکز فعالیت طالبان را به یک محل امن مبدل کرده دیگر نمی تواند وی را از روند تغییرات جدید نجات دهد. با نوشته روزنامه نیویورک تایمز گفته می شود محمد اشرف غنی به سلسله ای از تغییرات مقامات محلی می خواهد شخص دیگری را به عوض او به حیث قمندان امنیه ولایت قندهار تعیین کند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد جنرال عبدالرازق که به تخطی از حقوق بشر و دست داشتن به قاچاق مواد مخدر متهم است به خاطر مورد توجه رئیس جمهور اشرف غنی قرار دارد که می خواهد حیثیت و اعتبار کشورش را بلند ببرد.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گروه موسوم به حفاظت از افراد ملکی در افغانستان میگوید که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 960 هزار تن در این کشور بیجا شدند. اعضای این گروه میگوید که این ارقام را بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان افغانستان جمع آوری کردند. در این حال وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان افغانستان میگوید تلاش ها برای رساندن کمک ها با بیجا شده ها در کشور ادامه دارد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
شدت نامنی ها روزهای بدی را سر راه زندگی صدها باشنده ای کشور آورده است و این باشندگان برای پیدا کردن لقمنان با چالش ها دست و پنجه نرم می کنند و حتی به صفوف مخالفین مصالحه دولت می روند. این موضوع است که گروه حفاظت از افراد ملکی در یک بررسی تازه به آن پرداخته است. در بررسی های این گروه آمده است که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 964 هزار تن از ولایت هایی که گواه نامنی ها بوده است بیجا شدند. اما یافته های مرکز نظارت بر بیجا شدگان که بخشی از این گزارش را می سازد نشان می دهد که کل بیجا شدگان داخلی در افغانستان به نزدیک به 100 هزار تن رسیده است. محمد نبی تدبیر یکی از اعضای این گروه که روز یکشنبه یافته های این گزارش را با رسانه ها شریک کرد در این باره می گوید.
اکثر بیجا شدگان داخلی که در دامانه های شهرهای بزرگ مسکن گزین شدند با چالش های زیاد روبرو هستند و وزارت مهاجرین حتی برای آنان بودجه ای را هم اختصاص نداده است.
یافته های این گروه نشان می دهد که رقم بیجا شدگان داخلی امسال در مقایسه به سال 2014 میلادی در افغانستان دو برابر افزایش یافته است. این گروه در یافته هایش به 20 هزار بیجا شده ولایت کندوز اشاره می کند و می گوید که همکنون این بیجا شدگان از دسترسی به آب آشامیدنی صحی، مواد خوراکی، آموزش و پرورش بی بهره هستند و شماری از کودکان و کهنسالان در میان آنان تلف شدند. اعضای این گروه کارکرد وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان را در کار رسیدگی به وضعیت بیجا شدگان ولایت‌های ناامن کشور انتقاد می‌کنند و می‌گویند این وزارت حتی تا اکنون برنامه‌ای برای آنان ندارد. با این همه مهر خدا سوار رئیس بخش بیجا شدگان وزارت امور مهاجرین این گفته‌ها را رد می‌کند.
روند پاسخدهی جریان دارد و خانواده‌ها همه روزه تقریبا حدود 300 تا 400 خانواده کمک‌ها را دریافت می‌کنند. یک تعداد از اینا دوباره وقتی که امنیت تامین میشه به اولسوالیشان، اینا پس برمیگردن به محلات اصلیش که در مرحله دوم با وزارت امور مهاجرین با وزارت‌های خدمات انکشافی دارند اونجا از خدمات می‌گیرند.
بر اساس گزارش‌ها صدها تن به علت ناامنی‌ها در ولایات بدخشان، سرپل، کندز، هلمند، بادغیز و بغلان خانه‌هایشان را ترک کردند و با کودکان و زنان در دیگر بخش‌های افغانستان به خصوص کابل مسکن گزین شدند. با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
وزیر خارجه عربستان سعودی ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد. عادل الجبیر همچنان بر ایران اتهام وارد کرد که گویا در امور منطقه مداخله می کند. جبیر در قاهره افزود که در برابر این مداخله ایران سکوت اختیار نخواهند کرد. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
وزیر خارجه عربستان سعودی تنها اتهام وارد نکرد. او تاکید هم کرد که ایران باید از مداخله در امور منطقه، حمایت از تروریسم و اعمالی که به منافع منطقه و مردم منطقه آسیب می رساند دست بکشد. عادل الجبیر افزود ایران یگانه کشور است که در امور کشورهای منطقه مانند لبنان، سوریه و یمن مداخله می کند. او این اتهام ها را بر ایران در حضور همتای مصریش وارد کرد. جبیر در ادامه افزود: ما اعمال ایران را محکوم می کنیم. اعمال تاریک آمیز را که ایران انجام می دهد منفی و پشتیبانی از تروریسم است.
ایران و دعم ایران للارهاب.
جبیر افزود که در برابر مداخله ایران در منطقه سکوت اختیار نخواهند کرد و علیه آن همچنان خواهند ایستاد. در بخشی از سخنان جبیر نرمش هم هویدا بود. او ابراز امیدواری کرد که یک روز با ایران رابطه قوی داشته باشند. ما چشم براه روز هستیم که بتوانیم روابط قوی با ایران برقرار کنیم. هرچند این به رفتار ایران بستگی دارد. جبیر این سخنان را پس از ملاقات با سمی شکری وزیر خارجه مصر در شهر قاهره دیروز ابراز کرد. و افزود که کشورش و مصر در مورد جنگ در یمن موضع مشترک دارند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اهداف شورشیان تحت حمایت ایران را در یمن بمباران می کند. مصر هم عضو این ائتلاف است. حملات هوایی این ائتلاف در ماه مارچ با هدف قرار دادن شورشیان شیعه حوثی و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور برکنار شده یمن آغاز شد. ایران ادعاها در مورد حمایتش از حوثی‌ها و متحدانشان را به طور مکرر رد کرده است. شورشیان حوثی در اوایل امسال کنترل بسیاری از بخش‌های یمن را در دست گرفتند. ایران خواستار پایان بمباران یمن و آغاز گفتگوهای سیاسی شده است.
شنیدید که عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی ایران را به حمایت از تروریسم متهم می کند. جبیر ایران را همچنان به مداخله در امور منطقه متهم نمود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
و از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با مطالب تازه و متنوع با شماست.
رنگ های
زندگی،
در آغاز خود معرفی کنین.
اسم من محمد است، از صرافی لب سرک هستم.
چند سال میشه کار صرافی رو میکنین؟
13 سال میشه.
روزانه چقدر دلار و یورو و کلدار چیزا خرید فروش میکنین؟
زیاد شوه 1000-3000-4000 شوه زیاد خرید فروش نمیشه.
حال یک دلار چند است؟
$1 $59 افغانیست.
چی فکر میکنی؟ دلار بالا میره یا پس پایین میره؟
والا ای تصمیمش در دست رئیس بانک است دیگه. اگه او یا توضیح کنه پایین میشه، اگه کم توضیح کنه بالا میشه.
ها
در دست دولت است.
روزانه چقدر پیسه در بازار تیت میشه به نظر؟
به نظر من حساب چی، افغانی یا دلار؟
دلار. دلار بانک چقدر پیسه را به فروش میره؟
سه شنبه و شنبه توزیع میکنه 30 میلیون 35 میلیون ده دفته که شب 70 میلیون.
خودت خدای روی سرک صرافی میکنی، باز چه قسم میفهمی که نرخ پایین بالا شده؟ کسی هست؟
ما والا نرخ میگیریم از سرای شاهزاده نرخ میگیریم.
مثلا صبح نرخ گرفتی 5700 بود. تو 5700 خریدی، یک دفعه 5500 شد، باز تاوان نمیکنی؟
تاوان میکنیم دیگه، خب تاوان فایده داره.
تو هر دقیقه در تماس نیستی؟
هر دقیقه هستیم در تماس هستیم، هر ساعت، در نیم ساعت بعد، یک ساعت بعد در تماس هستیم.
چطور است فعلا کاروبار صرافی؟
بیخی سخوت است دیگه، کاروبار صرافی هم بسید.
تو وقت شده که پیسه را در جانت که زده باشه تاوان کده باشی؟
زیاد زده، زیاد زده. تو هر وقت میشه.
پیسه جلی چطور است؟ پیسه جلی هم در بازار
والا میبره بام باز مشناسیم جلی را
بفهم. اوره چه قسم مشناسی که مردم هم بفهم پیسه جلی؟
والا دیگه اوره کس فهمیده نمیتونه غیر صرافا دیگه. دیگه کس نمیفهمه، هر پیسه باشه.
شما چطور میفهمین؟
ما والا دیگه سر ما خورده میفهم دیگه، تا که سر یک آدم نخوره هیچ نمیفهمه.
هفته چند روز مریض میشید تو میشه خاک از هفته و از؟
والا دیگه گلوندار دای وقت هست، این خاک بات هست
که دکتر قرارداد کردید؟
آه بخیر دیگه.
موفق باشید، تشکر.
رسیدیم به پایان پایان این مجله خبری رادیو آزادی. اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت دیگر همکارم صالح محمد صالح با مطالب تازه با شماست.